د مازګر څلور بجې شوې. احمد چې بریم دا سړي رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد ساتران مختوړي. السلام علیکم. په دې خبرونه کې وړاندې د سولې په اړه د ولسمشر اشرف غني څرګندونې لرو چې د په وینا اتحاد افغانان واقعي سولې ته رسولی شي. پاکستانی ترهګرو ته مو د هند صدر اعظم له خبرداري هم خبرو، خو لومړی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر له مرستندوی هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. او د هند صدر اعظم ګواښ کړی دی چې د جمو کشمیر د پرونی برید غچ به واخلي. خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د سیمه ایز همغږۍ او همکارۍ له لارې د تروریزم پدیده له منځه تللی شي. ولسمشر غنی دا څرګندونې نن د جرمني په مونشن ښار کې د ترکیې د دفاع له وزیر حلوسی آکار سره په کتنه کې وکړې. د جمهوري ریاست د اعلامیې له مخې د ترکیې دفاع وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به په مختلفو برخو په ځانګړي ډول د افغان پولیسو د روزنې په برخه کې خپلې همکارۍ ته دوام ورکړي. افغان ولسمشر او ورسره پلاوی یې د مونشن په نړیوال امنیتي کانفرنس کې د ګډون په خاطر په جرمني کې دی. د غزنی چارواکي وایي په دې ولایت کې وو اسلوال طالبان وژل شوی دي. د غزنی د والی وایان عارف نوري نن ازادي راډیو ته ویل طالبانو ته دا تلفات پرون په قرباغ ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د بي پیلوټ الوتکو په برید کې اوختي دي.
او د مشکې په سنه کې د وسوالو پر دوه ډلو هوایي بریدونه ترسره کړي دي چې اووه تنه وسوال مخالفین وژل شوي دي. چې په وژل شوي کې یو مهم قمندان چې د نصرت خالد په نامه یادېده په غزني کې د وسوالو مخالفین مدافع فعالیتونه هم ترسره کول پکې شامل ده.
دا غزنی د والی وایاند وی په دې برید کې ملکانو ته زیان نه دی رسیدلی. د طالبانو وایاند ذبیح الله مجاهد دا پیښه تاییدوي، خو وایي چې په برید کې یوازې د دوی دوه وسلوال وچل شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو د چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی له مرستندوی هیوادونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بېځایه شو خلکو سره مرسته وکړي. ښاغلی بلخی نن ازادي راډیو ته ویل
میخوایم از تمامی کشورهای دوست و همکار و مؤسسات و دونرا تقاضا میکنیم که یک توجه خاصی بکنن. همین آخرای زمستان است انشاءالله که کدام حادثه پیش نیاد.
نوموړي ویل سږ کال په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله شاوخوا 50,000 کسان له خپلو سیمو بې ځای شوي دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د نوي ډیلي تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځان وژونکی برید په سختو ټکو غندلی او ګواښ یې کړی دی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودي نن په نوي ډیلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د دوه دقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل دی وی زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه بایه پرې کړی. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سخت دریسي ډلې چې د پرونی حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی او د هند له حکومت اول سره خپل خواخوږي شریکه کړی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي هر یو پیسه چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي. هغه دا خبره د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په یو ځانګړي مرکه کې په وارسا کې وکړه. د پولند پلازمینه وارسا داونه د امریکا په نوښت د لوی کانفرنس کوربه و چې بحث یې په ایران او منځني ختیځو. پومپیو وایي د وارسا د غونډې هیڅ ګډونوال د ایران په ګواښونو سترګې نه دي پټې کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د ازادي راډیو له فردا څنګ سره په دې ځانګړي مرکه کې د منځني ختیځ د اکثر لانجو جرډې ایران وبله.
We think any money that goes to the Islamic Republic of Iran will end up
They we mung fikr ko har paisa chi Iran ta warasigi akhir ba da Qasim Suleimani plus warshi aw pa shararat be walagwi Qasim Suleimani de Iran de sipahi pasdaran de Quds dale mashar de chi po Suria ki gan Afghanan ham de Fatimin pa chaukat ki jang ta astawlidi د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو ټینګار وکړ چې امریکا د ایران د رژیم د چلن بدلیدل غواړي او په دې پوهیږي چې د ایران خلک دا کار ډیر ښه کولای شي. او د روسیې په سایبریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې له چاودنې له امله لږ تر لږه دوه کسان وژل شوي دي. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت وایي چې دا چاودنه تیره شپه د طبیعي ګاز له امله شوې ده او ودانۍ ته هم زیان اوښتی دی. د 13 جنوري میاشت په 14 نیټه د روسیې په روستوف سیمه کې د طبیعي ګاز یوې چاودنې 15 کسان وژلي وو. دغه راز د 2019 کال د پیل په ماښام د روسیې د اورال په غرنۍ سیمه کې یوې چاودنې 9 کسان وژل شي د چارواکو په وینا د طبیعي ګاز له امله وه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري.
توانیم با وحدت و یک پارچگی و عزم ملی و جنگ و ناامنی نقطه پایان
در افغانستان. ولسمشر رشتون سولی تا در رسیدو لپاره د افغانانو ترمنځ پر یووالی او اتحاد ټینګار کوي. وړاندې د دې څرګندونو جزئیات در سره شریکو. ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د لسکونو هندي پولیسو پر وژنه خواشینی څرګنده کړې. خو د هند صدر اعظم نریندرا مودی ترهګرو ته سخت اختیار ورکړ او ویل چې ترورستانو خورا لویه تیروتنه کړې.
کہ وہ بہت بڑی غلطی کر چکے ہیں, بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
پو کنڑ کے دو بو پر ذخیرو او بندونو کار روان دے.
دا نو پروگرام چې ډېر ښه پروگرام دی, په دې سره به دا اوبه ذخیره شي په علاقه کې, خپل کویان به بهتره تا علاقه سي چینه برا زرغون شي.
د ایران په اړه د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مایک پومپیو سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې جزئیات هم درکو او د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخصب شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان ولسمشر وایي په افغانستان کې د شوروي اتحاد د پوځونو د ماتې یوازینی علت د خلکو یووالی و, او اوس هم په یووالي کېدای شي تلپاتې سوله ټینګه شي. اشرف غنی دا خبره په هغه ویډیوي پیغام کې کړې چې نن له افغانستانه د شوروي پوځونو د وتلو په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې خبر شو. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش او اجرایی رئیس عبدالله په دې غونډه کې د هیواد له سیاستوالو وغوښتل چې د ملي یووالي د حکومت په چوکاټ کې د سولې هڅې ترسره کړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په راپور کې.
له افغانستان نه د شوروي پوځونو له وتلو 13 کال وروسته افغان چارواکي وایي چې افغانستان نن هم د تاریخ په یو حساس پړاو کې دی او د سولې د ټینګښت لپاره د خلکو یووالي ته اړتیا ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ویډیوي پیغام کې چې د دلوي پښپګويشتمه له افغانستان نه د شوروي پوځونو د وتلو د 13 کلیزې په مناسبت جوړې غونډه کې خبر شو ویلي چې دغه بریا د خلکو د یووالي په نتیجه کې ترلاسه شوې او نن هم همدغه سي یووالي ته اړتیا ده.
آنچې دران زمان موجب پیروزی ما ګرځید.
څه چې په هغه مهال زموږ د بری موجب شو پر خدای ایمان او په سپېڅلې لاره کې د خلکو یووالی وو. موږ نن بیا هم د تاریخ په یوه برخه لیک جوړونکي پړاو کې یو او کولای شو په یووالي او کلک هوډ جنگ او ناامني ختمه او رښتینی سولې ته ورسیږو.
ولسمشر د شوروي پوځونو پر وړاندې د خلکو جهاد یو لاسته راوړنه او د تاریخ یوه برخه بللې ده. شوروي پوځونه له سباند 9 کلونو وروسته د 1918 لمریز کال د دلوي په 26 له افغانستانه ووتل. په هغه غونډه کې چې د جمهوری ریاست پارک کې جوړه شوې وه, حکومتي چارواکو او ځینې جهادي سیرو پکې له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې او د افغانانو بریا پر باطل د حق بری وباله. د افغانستان د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سولې روانې پروسې او حکومت جوړونې ته اشاره وکړه او ټینګار یې وکړ چې د سولې پروسه باید داسې مدیریت شي چې هیواد مو وروسته ستون نه شي.
د سولې هیڅ پروسه د افغانستان د دولت له حضور پرته ښې پایلې ته نه رسیږي او شاته به پاتې وي. په دې قضیه کې مو له ښکېلو اړخونو هیله ده چې د افغانستان د دولت په غیاب کې د مشروع استازي په توګه دغه پروسه تعقیب نه کړي.
د ټینګار وکړ کومه کسانو چې د موقت حکومت د طرحې غږ یې پورته کړې مونږ شاته وړي او هغوی چې د جنگ ډول وهي باید سولې ته حاضر شي. په جوړې ناسته کې اجرایی رئیس عبدالله هم د جهاد پر لاسته راوړنو او له افغانستانه د شوروي پوځونو په وتلو خبرې وکړې. وی ویل د افغانستان د سولې په مسایلو کې باید لاسته راوړنې خوندي وي. خاغلی عبدالله وویل حاضر دی چې د سولې په خاطر له خپلې څوکۍ تیر شي. د ورته غوښتنه له سیاستوالو هم وکړه.
توقع ما از سیاسیون یک کشور همیست که
دا هیواد له سیاستوالو مهیله ده کوم څه چې زموږ ترمنځ ګډ دی پکې یو له بل سره باید مرسته وکړو او په کوم ځای کې چې مشروع رقابت یعنی انتخابات دي هلته رقابت وکړو او ان شاء الله همدغه مسله به د افغانستان د مسایلو حل وي.
په دغه غونډه کې د مشرانو جرګې رئیس او جهادي شخصیت عبدالهادي ارغندیوال هم د سولې د طرحې لپاره د حکومت د هڅو ملاتړ څرګند کړ. وی ویل ټول باید د حکومت تر چتر لاندې د تلپاتې سولې لپاره هڅې وکړو.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کونړ کې د سیلابونو د مخنیوي لپاره په خوړونو او درو کې واړه بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې شي. د غړل لړۍ لمخ کې په یو شمېر سیمو کې پیل شوې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده او خلک ورته خوشحاله دي. په دې اړه له کونړ د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ په یو شمېر درو او خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او د اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړ شوي او د نورو د جوړولو هڅې کیږي. خلک وای دغه بندونه او د اوبو ذخیره ځکه زیاتې ګټورې دي چې ورسره به له یوې خوا د سیلابونو پر مهال د اوبو شدت کم کړي او د بل لورې به د اوبو ذخیره کېدو سره وچ شوي کوهیان، چینی، کاریزونه او خوړونه بیرته تاند او د دوی د اوبو کموالی ستونزه به هواره شي. په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحبی ازادي راډیو ته وویل په ټوله نړۍ کې ځمکې لاندې او په سیندونو کې اوبه د کمیدو په حال کې دي. په روان لمریز کال کې د اوبو د کمی له امله په کونړ کې دهقانان وچکالۍ ځپلي دي. دوی غواړي چې په راتلونکي کې د وچکالۍ او د سیلابونو د راوتلو مخه ونیسي، نو په هره دره کې یې د اوبو ذخیره کولو دپاره د چک بندونو جوړولو پلان ترتیب کړی او په یو شمېر ځایونو کې یې دغه بندونه جوړ کړي هم دي.
سکه له موږ د کرنې وزارت د انکشافي بودیجې په مټ باندې 1500 متر مکعب چک ډیم په څلورو ولسوالیو کې جوړ کړی دی چې ډیری برخې په دانګام ولسوالۍ کې ده. چونکې تاسو ته دانګام معلومه ده چې د طبي منابعو د پلوه یو ډیره ستراتیژیکه ولسوالۍ ده او دا ډیره وځپل شوه، ډیره وچکالي هلته موجوده وه.
هغه وای په کومو ځایونو کې چې چک بندونه او د اوبو ذخیرې جوړې کړي هلته د ځنګل د بیا احیا لپاره هم شوراګانو ته د نیالګیو د روزلو قوري ورکړي دي.
نو زمونږه فعالیت یوازې تر چک ډیمه پورې محدود نه دی. په کوم ساحو کې چې موږ چک ډیمونه جوړو یا په غرنۍ ساحو کې تاسو به کتلی چې موږ بعضی ذخیرې د اوبو جوړې کړلې، نو داغې سره سره موږ نهال شانی کړې ده او ترجیح دی ته ورکو چې کوم ځای کې چک ډیم جوړ شي باید عمل ته نهال شانی وو.
د کونړ اوسیدونکي د اوبو د ذخیره کولو او سیلابونو د مخنیوي لپاره د حکومت په هڅو خوښ دي. غلام علی او سالم احمد وایي
دغه اوس دا نوی پروګرام چې ډېر ښه پروګرام دی، په دې سره به د اوبو ذخیره شي په علاقه کې، خپل کویان به بهتره ته دغسې چینی به راغزرغونه شي، نو دې سره به زموږ هغه فصلونه او باغونه چې دي بیرته راشنه شي او بل دا فایده لري چې د سیلابونو مخه به ونیول شي. دې سره د آینده لپاره به زموږ اوبه زیاتې شي په دغه دغه کې.
د زراعت ریاست دغه چک بندونه جوړ کړي دي ذخیرې دپاره. دغه چک بندونه په بیداد، دوبندو او رضاګي کې جوړ شوي دي. د اوبو د ذخیرې دپاره جوړ شوي دي او ګټور دي، ځکه
دوی وای په خوایې سیلابونو کورونه د کرهن ځمکه او پاغونه لمن زوړي. اوس چې ورته چک بندونه جوړیږي نو نه یوازې دا چې دوی پرې خوختي، بلکې حکومت سره په یادکار کې پوره همکار دي.
دینه مخکې په ملک ټول وچکالۍ سره مخ شو، اوبه نه وي، بالکل فصلونه ختم شلو، اوبه سطح چې ده ټیټه شوه، کویانو کې اوبه وچې شو او خوړونه چې وو د دې لپاره کوم بندونه چې نه وو چې سیلاب براله ځمکې بیا وړلې، دا به فصلونه بیا ختمول، باغونه بیا وړل، کورونه بیا ورانول.
کونړیان د کرنې او مالداري د ریاست له مسؤلینو غواړي چې دغه ډول واړه بندونه په هر دره او هر هغه ځای کې جوړ کړي چې چیرته د سیلابونو د راوتلو امکان وي.
کوم خوړونه کې چې اوبه را روانې دي، جاري اوبه لري، باید هغې لپاره هم ښه پروګرامونه وشي، هغې کې بندونه جوړ شي او د په ځای کې سیند کې هم دغه واړه ټیمونه جوړ شي، دا هم ډیر خاص سر کوي چې دغه پروګرامونه وشي، زیا په زیا بندونه ته جوړ شي، هغه د اوبو سیلابونه مخه نیول کیږي. دې سره
په کونړ کې د کرنې او مالدارۍ چارو رئیس انجینر انعام الله صاحب د خلکو د دغه غوښتنې په اړه وایي:
سکالم د کرنې وزارت نه 15,000 متره مکعب چې ډیم غوښتنه کړې ده، یو هغه ټولې شیلې او خړونه چې هلته ځنګلات قطع شوي دي یا د ځمکې هغه نباتي پوښښ چې دی هغه د منځ وړل شوی دی چې بیرته هلته چک ډیمونه جوړ کړو او هلته د ځمکې نباتي پوښښ بیا بحال شي او د سیلابونو او د وچکالۍ مخه ونیسي.
په کونړ کې په داسې حال کې په خوړونو کې د سیلابونو د مخنیوي او اوبو ذخیره کولو لپاره چک بندونه جوړیږي چې په روان کال کې د هیواد د نورو برخو په څیر په کونړ کې هم د ځمکې لاندې او په سیند کې د اوبو کچا په بیساري ډول کمه شوي، چې لامل یې په زیاتو سیمو کې چینی کاریزونه او کوهیان وچ شوي او خلک یې ستونزو سره مخ کړي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خپرونې کې تر څلور نیمو بجو مخکې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسیدلې سمسونه لولو. د کندهار یو شمېر اوسیدونکو له روغتیايي خدماتو بې برخې دي. د دغه ولایت د عامه روغتیا چارواکي د نفوس زیاتوالی، ناامني، د روغتیايي خدماتو کموالی او د روغتیايي مرکزونو لریوالی د خدماتو د نه لاسرسي علتونه یادوي. د کندهار اوسیدونکو بیا له چارواکو غواړي چې د روغتیايي اسانتیاو د زیاتوالي لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. له کندهار زموږ خبريال صادق رښتینی راپور لري.
په کندهار شهر ولسوالیو کې دا مهال 215 دولتي او شخصي روغتیايي مرکزونه فعالیت کوي چې د روغتیا ریاست د چارواکو په وینا د دې ولایت د ټولو اوسیدونکو لپاره بسنه نه کوي. د کندهار د روغتیا رئیس ډاکټر عبدالکریم پخلا خبریالانو ته وویل چې لا هم د کندهار د لیرو پرتو سیمو 13 اوسیدونکو هیڅ روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. پخلا د نفوس زیاتوالی، ناامني او کم روغتیايي امکانات کندهار کې د روغتیايي خدماتو د محدودیت لاملونه یاد کړل.
د دوو ساعتو لار کوهلو سره د کپیادر وی او بل ترانسپورتي وسیلې لاسرسي لري. نو کې د دوو ساعتو په حساب باندې حساب کو زموږ 13% خلک به بیا هم لري پاتې دي او کې د یو ساعت معیار وټه کونو 50% خلک لاسرسي لري او پاتې د دغه 13% د پاره چی موږ په تیر هفته کې د عامه روغتیا وزارت څخه مکتوب ترلاسه کړی چې تاسو کار پر وکړي مشتهغ صاحب په ګوته کې چې ایجام ده سی مرکز د اجارکی
د کندهار د امروختیار زیاتې بي چې د ستونزې د هواري لپاره د خپل وزارت او مرستندوی روغتیايي بنسټونو سره هڅه را پیل کړې دي. په اني وخت کې د کندهار اوسیدونکو هم د روغتیايي خدماتو د زیاتوالي غوښتنه کوي.
د دولت څخه دا غوښتنه لرو ترڅو خپل مراکز، خپل صحي مراکز په هغه ناامنه ولسوالۍ کې هم د یو پلان پر اساس او د یو طرح پر اساس همغه ناامنه ولسوالۍ کې هم جوړ کړي.
د کندهار د امیر اختیار ریاست د معلوماتو په اساس په تیرې وکال کې په کندهار کې 2.4 میلیونه کسان روغتیايي مرکزونو ته د درملنې په موخه تللي او درڅل ویرزره ولادتونه تر سره سوي چې شي په دې ولایت کې د مور او ماشوم د مړینې کچه د تیر کال په پرتله کمه شوه ده.
د کندهار د روغتیايي چارواکو په وینا په کندهار کې 13% خلک روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري. د روغتیا په اړه بل مطلب هم لرو. خو په پکتیا کې د پکتیا ولایت د عامه روغتیا ریاست د کوټلوي معافیت ادارې مسولین وای د ګزړن ناروغي د احتمالي پیښو د مخنیوي په پاره په خلکو کې د عامه پوهاوي کچې د لوړاوي هڅې پراخې کړې دي. په دې اړه پکتیا د ازادي راډیو خبريال اصیل زاتای راپور لري.
وروسته له دې چې د هیواد په ختیځ او سویلي ولایتونو کې د ګزړن مثبتې پیښې پیدا شوې، د پکتیا، پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د یادې ساري ناروغۍ په وړاندې د مبارزې اړوند ادارو د عامه پوهاوي په برخه کې فعالیتونه ګړندي او پراخه کړي دي. د پکتیا د کتلوي معافیت ادارې د واکسین څانګې مسؤل ډاکټر محمد حبیب محمد وایي سره له دې چې د تیرو وختونو په پرتله اوس اکثریت وګړي د ګزړن ناروغۍ پر ضرر او د واکسین پر اهمیت پوهېدلي، خو بیا هم په هیواد کې د یادې ناروغۍ مثبتو پیښو پکتو په دې ولایت کې د احتمالي مثبتو پیښو د مخنیوي په موخه مو په روغتیايي مراکز او کلیو کې د رضاکار مبلغینو او علماو په ملتیا د پوهاوي هڅې پراخې کړې دي.
موږ سی آی پی په نوم باندې علما درو چې خلک ته وګوي ورکی ترسو چې هغه ماشومان یا میندې چې په پروګرام کې آگانه دی اگوی آگاشی ترسو چی یا موشم لی وکسین نپاتی نیشی.
خاغل محمد رحیم غوثی د پکتیا ولایت پر روغتیا ریاست کې رسمي دنده لري. د هم د ګوزن د وژونکو ناروغۍ په وړاندې د عامه پوهاوي په پروګرامونو کې پر رضاکاره ډول برخه اخلي او نور رضاکارو ته د عامه پوهاوي لارې چارې ورښيي.
د خپل واکسین چې خلکو ته تطبیقیږي، لکه مثلا پولیو چې اوس موږ تاسو وایو، یا میزلز دی، یا د ټی ټی واکسین دی، شرې واکسین دی، او نور واکسینونه چې دي چې مخکې مې تاسو ته تشریح کړو، نو هغه یو نیمه ژوندي یا مړ شوی میکروب دی چې هغه موږ ته تزریقیږي. د انسان وجود معافیت سیستم لوړیږي.
غوثی وړاندې وایي د پکتیا اوسیدونکي عقیدوي خلک دي. دوی د علماي کرامو واز او لارښوونو ته په زیات احترام قایل دي. که علما اولسي وګړو ته په دې برخه کې د اسلامي ارشاداتو په رڼا کې تبلیغ وکړي، موثریت به یې زیات وي. د امیر روغتیا ریاست د ساري ناروغیو د کنټرول ادارې مسؤول ډاکټر خانزادګل احمد زی وایي چې د لیونه بلته د لیږدیدونکو ناروغیو او په ځانګړي ډول ګذر ناروغۍ په وړاندې مبارزې په ټولو پروګرامونو کې علمای کرامو له دوی سره ونډه اخیستې او د عامه پوهاوي په برخه کې ورسره همکار دي.
د ټولنې مختلف قشرو سره آګاهي غونډې جوړې کړې دي. په دې جمله کې د دین عالمانو سره د آګاهي غونډې مو سره جوړې کړې دي، او په دې باره کې اوس دوی هم په کلو بانډو کې د اسلام نظره دا شی سي دي روا بلل دي، او اسلام نظر کوم ممانعت نه لري.
نظر محمد دینی عالم ده. د پکتیا د کتلې معافیت ادارې سره پر رضاکار ډول ولسونه ته د غونډو او ممبر لالاره د ګوزن ناروغي او واکسین په اړوند پوهاوی ورکوي.
د واکسین لنیګانه ماشومان نه یغی کیږي نه خرابيږي. دا د ډاکټرۍ له حسابه د کتابونو د پیتواګانو د پیغمبر علی السلام د فقه د کتابونو د ټولو له پیتواګانو دا بالکل جایز ده. په دې کې هیڅ شک او شبهه نسته. د ما ټول مخلوق ته دا اعلان ده چې وروړي د ماشومان که جماعتونو کې اعلان ورته کوي په خاصو خاصو ځایونو کې.
پکتیا کې د یادې ساري ناروغۍ د احتمالي خورېدو اندېښنې وروسته له هغه نورې هم زیاتې شوې چې د واکسین په تیره دوره کې د یوې ولسوالۍ کابو 5000 ماشومان د یو لړ سیمه ایزو ستونزو له امله له واکسین پاتې شول، او بیا وروسته ورته د 5 ورځو لپاره د تطبیق کمپاین ځانګړی شو او واکسین شول. اصیل زازی، آزادی رادیو، پکتیا.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د هند سر اعظم نریندر مودی گواش کرده چه پا جمع و کشمیر که بده ورستی تروریستی برید غچ و اخلی. افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د برید غندلی دی، او د هند له حکومت او خلکو سره یې غمرازي څرګنده کړې ده. د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په پرونی ځان وژونکي برید کې 44 هندي پولیس ووژل شول. جیش محمد سختریز ډلې چې په پاکستان کې ده د کشمیر د وروستي برید مسؤلیت منلی دی. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د هند صدر اعظم نریندر مودی د نوې ډلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځان وژونکي برید په سخت ټکو غندلی دی، او ګواښ یې کړی چې هند به د دې برید غچ واخلي. ښاغلي مودی نن په نوې ډلي کې د دې برید قربانیانو ته د درناوي په خاطر د 2 دقیقو د چوپتیا تر مراسمو وروسته وویل،
میں آتنکی سنگٹھنوں کو اور ان کے سرپرستوں کو
دی وایي، زه غواړم تروریستانو او د هغوی ملاتړو ته وایم چې ډیره لویه خطا مو کړې ده، لویه بایه به یې پرې کړي،
بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی.
تر دې مخکې د هند کابینې یو وزیر ارون جیتلی وویل چې هیواد به په نړیواله سطحه د پاکستان د منځوي کولو لپاره ډیپلوماتیک ګامونه واخلي. د هند بهرنیو چارو وزارت پاکستان د جیش محمد سختریزي ډلې چې د پرونی حملې مسؤلیت یې منلی په ملاتړ او د دې ډلې مشر مسعود اظهر ته د خوندي پناه ځای په ورکولو تورن کړ. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې پرونی انتحاري حمله د اندېښنې وړ بللې ده، او د هغو هندي رسنیو او چارواکو څرګندونې رد کړي دي چې په دې برید کې پاکستان دخیل بللی دی. هندي چارواکو ویلي دي چې په جموں او کشمیر کې د سرحدي پولیسو پر کاروان په پرونی ځان وژونکې حمله کې 44 سرتیري وژل شوي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله دا برید غندلی دی. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغان حکومت د هند له حکومت، ولس او د دې برید د قربانی شوو سرتیرو له کورنیو سره خپله خواخوږي او غمرازي څرګندوي. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې موږ د هند تر څنګ ولاړ یو او په جمو او کشمیر کې دا بزدلانه برید غندو. ښاغلی عبدالله ویلی دی چې تروریستان او ملاتړ یې د مذهب په نامه فجیع جنایات ترسره کوي چې د دین او انسانیت بدنامه ول دی.
په راپور کې مو د هند صدر اعظم نریندرا مودی څرګندونې اورېدې چې هغه ترهګرو ته یې خبرداری ورکړ چې پرون یې په هندي کشمیر کې ځانمرګی برید وکړ او په دې برید کې 44 هندي پولیس ووژل شول.
ستاسو له پیغامونو
راجور ټول اوریدم کو د ما سلام نو ورسی د روزګان د ولایت کې زاب د سوادي خبره کوم. زموږ ټول کټ شپږ وسه وسه سوه زر دوه زر کس کارګر دي کار نه استي. زموږ ټول ورودون راغلي دي ورودون ټول موږ کې ولې دي نمبر دوه نه ناک شي درو چې ایران ته پاکستان د لار سو څنګه دا ته ورس موږ په ټول نه راکې نمبر ستو اوی زیرا کې چې موږ لار سو دا خبره نمبر ته له خلاف کو نه د حکومت په خلاف کو. دا موږ ټول شخصي خلک نه نس نظر نه کېلو په حکومت کې په طالبانو کې او زموږ ته به چې کار کې کسبي شي برابر شي. نو د روزګان د ولایت کې زاب
لار نشته او ډیر مکڑی ولایت مقام کا اچھا توجہ نہ کرے لکاس من توجه غواړو زموږ د کلی پلونه او د واورو تورول لپاره ماشینان را کړول دي. د مړي ژوندې لار نه لرو. وسلام.
السلام علیکم. کندهار ولایت څنګه زنګ درته والی دي نه جبلان میږم. ما د طالبانو څخه دا هیله و ارزو ده چې د خپل حکومت سره نکشي او دا دي پرون دي اعلان کړی دي چې موږ په پاکستان کې د پاکستان د صدراعظم عمران خان او د امریکایانو سره کښې نه د افغانستان سره خلک دي چې په پاکستان کښې نه د افغانستان پر ضد باندې پاکستان هېڅکله د افغانستان دوست کېدای نه شي. دوی دا څومره ولسي و د اسلام د جهاد په نامه دغه جاتی کرد دنیا تمام سوچ دیا تو شوروی لا سوچ دیا تو ایران یا پاکستان. السلام علیکم.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دا ساجر رو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادیا و اوریدون کې پروګرام لرو. په دې پروګرام کې بیا هم ستاسو په ژغ یو شمیر سب شبي پیغامونه خبرو. خو اوس اس ام اس نو ته مخه کو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
پښتانه پر استولې اس ام اس کې لیکي د ماسکو غونډې طالبته اشاره کوي او لیکي ک کارځای یا بل څو په منځ مخکې شوی وای. آیا طالبانو به اقتدا پسې کړی وای؟ مسافر مقدس د زابل له سوري ولسوالۍ لیکي د ولسمشر غني د اتفاق خبره منو خو که حقيقي اتفاق وشي. محب الله قلمیار د میوند له ولسوالۍ لیکي طالبان هغه وخت سوله کوي چې بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي. عبیدالله بیا لیکي طالبان سوله نه کوي بهانې کوي. ګلمیران عثمان خیل د بغدان له نهري نه لیکي د زمینی او هوایی دهلیزونو رامنځته کیدل به د افغانستان د اقتصادي ودې سبب شي. قدیر تکین لیکي د سولې په تړاو باید د سیاسینو نظرونه د دوی له عمل سره په ټکر کې نه وي. شیرزاد له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي نړیوال ولې پر پاکستان بندیزونه نه لګوي؟ پاکستان تر ایران بدتره دی. نصرت قانت له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي سوله زموږ آرزو ده، خداسې سوله چې افغانانو ته د منلو وي. برات خان اسحاق د هلمند له بولانه پر استولې سمس کې لیکلي دي له طالبانو هیله کوم چې له افغان دولت سره ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له حکومت سره د سولې خبرې وکړي او په پاکستان کې خبرې ګټنه کوي. فرید له فرالی کې البته پر استولې اس ام اس کې پاکستان تورنوي چې په ایران کې له جیش العدل ډلې سره مرسته کوي او په هند کې هم لاسوهنه کوي او دی بیا د کشمیر مسلې ته اشاره کوي چې په روانه خبرونه کې مو په دې ارتباط راپور درلود. یو شمېر نور اوریدونکو هم د اس ام اس افغان بیسیم شرکت له لارې ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولې دي. ځینې اس ام اسونه سم نه لوستل کېږي ځکه چې د حروف سره په ټکر کې راغلي دي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي وسلوال طالبان هیڅ وخت سوله نه کوي ځکه چې طالبان واک غواړي او کله چې امریکا د افغانستان څخه ووځي او طالبان بیا غواړي چې د جنګ له لارې واک ته ورسیږي. نصیب الله له شاجوی ولسوالۍ څخه لیکي چې دواړه طرفه اوربند نه کوي او که اوربند ونه شي سوله ناممکنه ده. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسداباد پارون پل عالم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په ژغ سب شوی پیغامونه خبرو، خو مخکې تر دې چې نورو راپورونو ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې د لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه اورو.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای د سیمایزي همغږي او همکاري لاره د تروريزم پدیده لمنځه تل شي. ولسمشر دا څرګندونه نن د جرمني په مونشن خار کې د ترکیه دفاع له وزیر سره په کتنه کې وکړه. د غزنی چارواکي وای پرون د غلطه په مخور ولسوالۍ کې پر طالبانو د وی بي پيلوټ الوتکې په بریټ کې و وسلوال وشل شوې دي. وسلوالو طالبانو بریټ ته کړه، خو وای چې اواز دوه کسانې وشل شوې. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی لمرستندوی هوادونو او نړیوال ټولنې غواړي چې په افغانستان کې له بيزه شوی خلکو سره مرسته وکړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی د نوی دلی تر کنټرول لاندې کشمیر کې پرونی ځانوژن کې برید په سخت ټکو غندلې او ګواخې کړي دي چې هند به د دې حمله غچ واخلي. د امریکا د بارنیو چارو وزیر مایک پومپیو وی هر یو پیسې چې ایران ته ورسیږي په ورانکاری لګیږي او د دې هواد د سپایح پاسداران د قدس ډلې مشر ته رسیږي. د روسیې په سایبیریا کې د استوګنې په یوې ودانۍ کې چاودنې لک تر لګه دوه کسان وژلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې له افغانستانه د شوروي ځواکونو د وتلو د دیرشمې کلیزې په ارتباط اوریدل شي، خو مخکې تر دې چې دې مطلب ته مخه کړو، د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر ایران د بندیزونو د لګولو په برخه کې د واشنگتن دریز د اروپایي هیوادونو له دریزونو سره توپیر لري. مایک پومپیو دا سرګندونه د پنځشنبه په ورځ د پولانډ په پلازمینه وارسا کې د منځنۍ ختیځ په اړه د نړیوال کانفرنس په څنډه کې لازادی راډو سره په مرکه کې وکړه. د دې غونډې له جوړولو څخه د امریکا هدف د ایران پر ضد د یو نړیوال ائتلاف جوړول بلل شوی دی. پومپیو په دې مرکه کې وویل امریکا باور لري چې هر پول چې د ایران اسلامي جمهوریت ترسي شي په سیمه کې د شرارت پر پلانونو لګول کې شي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې پر وروستیو کې د انسټیکس په نوم یوه طرحه وړاندې کړې چې له مخې د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره د اروپایي هیوادونو تجارتي اړیکې تر یو حده پر خپل حال پاتې کې شي. د ښاغلي پومپیو سره د فردا راډیو خبریال نیوشا بقراتی مرکه کړې ده چې ژباړه احمد تکل وړاندې کوي.
له ښاغلي پومپیو څخه لومړنۍ پوښتنه دا وه چې له ایران سره د تجارتي اړیکو د ساتلو په برخه کې د اروپایي هیوادونو د پریکړې د بریالیتوب چانس څومره دی. ښاغلي پومپیو لومړی د وارسا د غونډې پر اهدافو رڼا واچوله.
The gathering was aimed at creating peace and stability throughout the Middle East.
دا غونډه په ټول منځني ختیځ کې د سولې او ثبات د ټینګولو په هدف جوړه شوې وه. نو ځکه له شپېتو زیاتو هیوادونو ګډون پکې وکړ، څو په یمن او سوریه کې د روانو ستونزو او هغو امنیتي ګواښونو لپاره چې له اسرایلیانو سره د فلسطینیانو د تقابل په نتیجه کې رامنځته کیږي یو حل لار ومومي. مسله دا ده چې کله موږ د ازبلا په اړه خبرې کوو، باید د ایران په اړه بحث وکړو. کله چې په یمن کې د حوثی اغیانو د شرارت بحث کیږي، باید د ایران په اړه خبرې وشي. نو ځکه ایران د هغو موضوعاتو په ډله کې شامل و چې بحث پرې وشو. خو باید تاسو ته ووایم چې دا ائتلاف ډیر پیاوړی دی. هیڅوک او هیڅ هیواد د ایران لخوا د پیښ ګواښ له حقیقت او جدیت څخه انکار ونه کړ. د منځني ختیځ هیوادونه دې نتیجې ته رسیدلي چې وګړي د ایران د اسلامي جمهوریت له ګواښ سره مخامخ دي. نو ځکه موږ پر دې ټولو مواردو کار وکړو. روخانه خبره ده چې د دې ستونزې د حل د څرنګوالي په اړه نظرونه بیلابیل دي. اروپایان دې تجمن دي چې د ایران اټومي موافقه پر ځای پاتې شي، خو موږ بیخي بل ډول پریکړه کړې ده. زموږ په نظر هر پول چې د ایران اسلامي جمهوریت ترلاسه کوي، بالاخره د سپاهي پاسداران ځواک د قدس لښکر د قمندان قاسم سلیمانی لاسونو ته لویږي او د شرارت پر فعالیتونو لګول کیږي. او تر دې هم مهمه لاده چې له دې پیسو څخه د ایران خلکو ته د واقعي لانجو د جوړولو په مقصد کار اخیستل کیږي. نو ځکه موږ ژمن یو چې باید دا خبره یقیني کړو چې د ایران د خلکو غږ باید واورېدل شي. موږ هیوادونه یو ځای سره راټول کړل او خپل دلایل مو ورته وړاندې کړل. زه ډاډه یم چې موږ په منځني ختیځ کې له ټولو غوښونو سره د مقابله لپاره تر پخوا هم پیاوړی او چمتو
یو.
But going back to Iran, how those threats that you're mentioning are going to be
خو کبیرته د ایران موضوع ته ورشو، له هغه غوښونو سره به څنګه مقابله کوي چې تاسو یاد کړل، ځکه ډیرای په دې باور دي چې د وارسا غونډه د واشنگتن د هغه پراخو هڅو یو برخه ده چې هدف یې په ایران کې د حکومت بدلول دي.
For a regime change in Iran.
I have to say this was historic. You had the Israelis
باید ویم چې دا یو تاریخي پیښه وه، ځکه چې عربي هیوادونه او اسرائیل یو ځای سره کېناستل او د ایران له لوري د ګواښونو په اړه خبرې وکړې. دا د واشنگتن لخوا کومه هڅه نه وه. موږ د ایران د اسلامي جمهوریت له پلوه خپل اندېښنه په ډاګه څرګنده کړې. د ایران له لوري د پیښو ګواښونو د کمولو لپاره مو هم زیات امکانات ځانګړي کړي او دې کار ته به دوام ورکوو. زموږ وروستۍ غوښتنه دا ده چې د ایران د خلکو غوښتنې باید واورېدل شي. موږ د ایران د حکومت په چلند کې بدلون غواړو. غواړو چې ایران د نورو هیوادونو په شان عادي سلوک ولري او دې هدف ته رسیدو لپاره د سیاستونو یوه مجموعه تعقیبوو. چې دې هدف ته ورسیږو نو په منځني ختیځ او ټوله نړۍ کې به امن ټینګ شي.
Will be a safer place.
About those conditions, the preconditions and the changing of behavior.
د هغو مخکنیو شرطونو په اړه چې تاسو یاد کړل، تاسو او نورو امریکایي چارواکو په وار وار ویلي دي چې د اسلامي جمهوریت په چلن کې بدلون غواړي، هغه چلن چې تاسو په نظر کې دی هم د ایران د حکومت په سیاستونو کې نغښتای چې بدلولې د حکومت د هویت د بدلولو یا په حقیقت کې د رژیم د بدلون معنی لري، یعنی کې ایران د سیمه نړۍ او خپل خلکو پر وړاندې ټول اوسنی سیاستونه بدل کړي، نو د اسلامي جمهوریت د رژیم نه به هم پر ځای پاتې نشي.
Nothing is left of Islamic Republic.
Ultimately, how these behaviors will be changed.
دا چې د دوی چلند به څنګه بدلیږي هغه مسله ده چې د ایران په خلکو پورې اړه لري. خلک به خپل غوښتنې مطرح کړي او خپل قوت څخه به کار واخلي. ایرانیان هوښیار او ځواکمن خلک دي او پیاوړی او لرغونی تاریخ لري او د خپل هیواد د چارو د مدیریت توان لري. نو ځکه د چلند د بدلون هدف چې موږ یې غواړو په ټول منځني ختیځ کې د امنیت ټینګول او ایرانیانو ته د هوسا ژوند جوړول دي. او د دې لپاره چې د ایرانیانو غوښتنې واوریدل شي، موږ به هر هغه اقدام وکړو چې په واسمه پوره ده څو هغه ژوند درته برابر کړو چې غواړي، خو داسې چې په منځني ختیځ او نور نړۍ کې چاته ګواښ او خطر پیښ نه کړي.
مستر
سیکرټری، یو ار اویر دټ ان وینزډي ا ډډلی اټاک
د چهارشنبه په ورځ په ایران کې د سپاه پاسداران ځواک پر یو بس خونړی حمله وویشت کسان ووژل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دې پیښې پر وړاندې په غبرګون کې پر ټویټر په یو پیغام کې پوښتنه وکړه چې آیا د وارسا له غونډې سره چې د یو سرکس وباله په یو وخت کې دا حمله تصادفي ده؟ ستاسو ځواب څه دی؟
Yeah, well the Americans had nothing to do with this at all.
دا مسأله په متحده ایالاتونو پورې هیڅ اړه نه لري. خو غواړم یادونه وکړم چې خغلې ظریف با په نړیوال امنیتي غونډه کې د ګډون لپاره د جرمني منشن خار ته راځي او هلته به د ګڼ شمیر اروپאי هیوادونو له استاجو سره ګوري. زباله د ټولو هیوادونو غوښتنه وکړم چې له هغه سره خپل کتنو کې تری وپوښتي چې داسې سپکی خبري ولي کوي. نو موړ کله کله د منځلارو کسانو حرکت کوي، خو دا اعتدال نه دی چې تل اسرائیل او امریکا د انسانانو په وجنه تورن کړي. دا اعتدال نه دی او یوازې د دې نه خده چې خاغلی ظریف او روحانی هم د ایران د حکومت د نورو مشرانو په څیر انقلابي خلک دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پر افغانستان د شوروي اتحاد د پوځیانو د یرغل 1.5 کاله پوره شو. د روان خبرونې په پیل کې مو په دې اړه له کابله د وی غونډې راپور درلود. مخکې تر دې چې له خبري برخې ونیس پروګرام ازادي او اوریدونکو ته مخه کړو، د شوروي ځواکونو د وتلو په اړه یو مطلب په دغه وروستیو کې لرو. دا مطلب فرشته جلال زی وړاندې کوي.
که څه هم د پخواني شوروي اتحاد وروستي رهبر منلی و چې د افغانستان اشغال تیروتنه وه، داسې بریښي چې 1.5 کاله وروسته په مسکو کې په دې اړه د نوي نظر د جوړولو هڅې کیږي. یا لږ تر لږه یو شمېر روسان چې د افغانستان په جګړه کې یې ګډون درلود، دې خونړۍ حادثې ته د مثبت تعبیر د موندلو هڅې کوي. د پخواني شوروي پوځیان په 1909 میلادي کال کې په افغانستان کې د حاکم کمونیست رژیم د ملاتړ لپاره افغانستان ته ورغلل. هغوی د مجاهدینو پر وړاندې تر 10 کاله جنگ وروسته په 1909 میلادي کال کې له افغانستانه ووتل. دا د پخوانی شوروی د شکست تر ټولو شرمناکه پیښه بلل کیږي. د شوروی وروستای اسکر د 1989 میلادي کال د فبروري په 15مه له افغانستان ووت. له افغانستان د شوروی اسکرو د وتلو پروګرام د پخوانی شوروی د وروستي واکمن میخائیل ګورباچف د حکمنی پر مهال عملی شو. د زیاتو سیاستوالو په باور په افغانستان کې د پخوانی شوروی ځواک ته داسې سخت ضربه ورکړ سو چې د شوروی سیستم د ړنګېدو سبب شو، خو په دې اړه زدو نقیز نظرونه شته. میخائیل کاژوکوف د افغانستان د اشغال په کلونو کې خبریالو. هغه د کومسومولسکایا پراودا په نوم ورځپاڼې ته کار کاوه، د افغانستان د جګړې په اړه رپورټونه جوړول. د دې خبریال په وینا د پخوانی شوروي عسکر له افغانستانه د وتلو په وخت خوشحال نه و، خو خواشینی هم نه معلومېدل. هر شوروي عسکر پر دې فکر کاوه چې ژر او مسؤول کور ته ستون شي. رپورټونه وایي چې په افغانستان کې د لسکلن خونړۍ کمپاین په ترڅ کې 14,000 شوروي عسکر ووژل سو. د روسي خبريال کوژوکوف په وینا شوروي عسکر چې سر بیرغونه یې رپول د دوستۍ پر پلچ پر عمود دریاب جوړ شوی وو، او افغانستان یې د پخواني شوروي له جمهوریت ازبکستان سره وصل کړی تیرېدل. کوژوکوف ویلي چې په وروستۍ ورځ پر دې پله د وشل کلن ځوان تابوت هم تیر سو. هغه ځوان اسکر ایګور لیاخوویچ نومېده، او یو ورځ مخکې تر دې چې خپل کور ته د وتلو اجازه واخلي په افغانستان کې وجل سوی وو. کوژوکوف ویلي د لارې په اوږدو کې افغانانو لکه متحرک اشباه له غرونو او درو راکتل. د کلیو خلکو موږ ته له کرکې ډک نظر کاوه، ځکه موږ هغوی د نامعلوم برخلیک لاسته پرېښودل. د روسي خبريال د 1999 او 2000 میلادي کلونو ترمنځ د کرملین د رسنیو په دفتر کې کار کړی، او د روسیې د ولسمشر ولادمیر پوتین په اړه ششناخت لري. هغه ویلي د افغانستان د اشغال پریکړه ناسمه، بې مفهومه او خواشینونکې وه. عبدالله حکیموف د پخواني شوروي له هغو عسکرو دی چې د بیلابیلو دلیلونو له مخې په افغانستان کې پاتې شو. هغه اوس په هرات کې اوسي او د جهاد په موزیم کې کار کوي. حکیموف د ازادي راډیو خبريال ته په هرات کې ویلي چې دی او نور 21 شوروي عسکر په افغانستان تانکه پاتې کېدو ته مجبور شول. د حکیموف مجبوریت دا و چې په شندند کې په جګړه کې زخمی او له مجاهدینو سره اسیر شوی وو.
ما وختي کې په افغانستان موندې نه شوم، یعنی بو مونږ نه مزد پدو او وخت مثال انټرنیټ یا ببین.
عبد الله حکیموف ویلی زه په اتحاد کې سترګې پر لار وم چې شوروي براو ګرځي او موږ به بوزي، خو هغوی بیا هیڅ کله زموږ حال وانه خست. د پخوانی شوروي وروستي واکمن میخائیل ګورباچف په 1989 میلادي کال کې د ګلاسنوست یا شفافیت په نوم نوې پالیسی جوړه کړې چې لمخې د افغانستان اشغال رسما ناسم وبلل شو. خو داسې ګڼل کیږي چې روسیه د پخوانی قضاوت د بدلولو هڅې کوي. د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په 2015 میلادي کال کې ظاهرا د افغانستان د اشغال دفاع وکړه، وی ویل چې د پخواني شوروي رهبرانو له حقيقي ګواښونو سره مقابله کوله، خو وی منله چې تیروتنې پکې زیاتې وي. د روسیې د پارلمان د دفاعي چارو کمیټې د 2019 میلادي کال په جنوري کې وتره پارلمان ته وړاندې کړ چې د شوروي له لوري د افغانستان د اشغال ملاتړ کوي. په دې طرح کې ویل سوي چې د افغانستان د اشغال غندل سیاسي او اخلاقي پلوه د تاریخي عدالت اصول تر پښو لاندې کوي، خو دا طرح تر اوسه راګیري ته نه وړاندې سوي. په دې طرح کې هم دراز ویل سوي چې د پخواني شوروي رهبرانو له افغانانو سره مرسته وکړه چې له تروریستي او افراطي ډلو سره مبارزه وکړي. خو عبدالله حکیموف پر خپل نظر ولاړ دی او وایي چې د افغانستان اشغال سم کار نه و.
فکر میکنم یک تحمیلی بوده که به افغانستان اینا آماده بودن.
د هغه له نظر پخوانی شوروي پر افغانستان جنگ تحمیل کړ او یوازې د افغانستان د نیولو لپاره یې ځواکونه د هیواد ته استولي وو. د میموریال په نوم د بشري حقوقو د څارنې په اداره کې تاریخ پوه ارینا شرباکوا هم ورته نظر لري. د روسي تاریخ پوه یو اربیا د روسیې او غرب ترمنځ د سیاسي رقابت زیاتېدو ته اشاره کوي او وايي مسکو د افغانستان د جنگ د بیا مطرح کولو لارې غواړي چې له غرب سره خپل تازه مخالفت توجیه کړي.
آزادی او اوریدونکی. جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلې ومني. ستاسو د خوشي په هیله ورڅو ستاسو پیغامونه ته چې د دې اونۍ پترس کې مو ازادي رادیو ته راستولې و. لکه څنګه چې تاسو هم پر راپورونه کې اوري په دې ورستیو کې د افغانستان د سولې هڅې هم په کور دننه او هم بهر ګړندې شوې دي، خو لا تر اوسه دغو هڅو پایله معلومه نه ده. خو هغه څه چې معلومه او څرګند ده دا ده چې افغانان ټول د سولې غوښتونکي دي. د تیر اونۍ په لړ کې د همدې سولې په اړه ستاسو ډیر پیغامونه مشترک سیدلې دي چې غواړم یو شمیرې په امانت سره په دې خبرونه کې درته خبره کوم څو د سولې د هڅو په لړ کې ستاسو ژغ هم واوریدل سي. البته نور پیغامونه هم لرو چې ورسته به په ګډه سره وورو، خو مخکې تر دې چې دا پیغامونه وورو د یادونه کوم چې دغه خبرونه یوازې ستاسو د غوښتنو او وړاندیزونو پر اساس جوړیږي. په دې کې د ازادي رادیو رسمي نظر نشته. ورځو پیغامونه ته مو
السلام علیکم محمد مرحوم یم د خدمت لپاره تکلیف ولې سوالی څخه ما دا نظر د ټول پاتل چې طالبان د افغانستان د حکومت سره کښین منی او مخ خبر سره ونه چې هیڅ کله به سوال راته ونه مو پته نه.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپور ولسوالۍ د ټکنور د کلي نشان سره په تماس کې ما د زړه له کومې ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته بعد د سلام اعظم او حسین او تقاضا د غریبو خلکو دا کیسه نه خاطر چې په افغانستان کې کومه د سولې خبر ځوان دي. الله پاک دې زموږ په وطن کې سوله امن راولي او که دا کوم ځای کې چې موږ روان دي الله پاک دې هغه ټول به خیر تمام شي. دا ځکه چې په افغانستان کې که غریب یا کمالدار دې که ځوان دې که زوړ دې که ښه کور 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 ټول پریشانې باندې اخته دي او موږ هم سره دې چې خدای نن به مرګي ګو سبا به مرګي ګو دا رنګ زموږ وطن ورانه او در په در او خاور په سر دې په خاطر دې چې زموږ په وطن کې جنگونه دي ډېر زیات زلمونه پکې روان دي. همدارنګه خلک د تکلیف او د زحمت سره مخامخ نه چاله کار خوند ورکوي نه چاله ژوند خوند ورکوي. الله دې وکړي چې زموږ دا پیغام نه شي شي او قبول د قدر وړ وګرځي. والسلام.
نور محمد نور د یلمند ولایت څخه سره په تماس کې هم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه وایم. غواړم چې په اکثر کې د سولې دوه خبرې وکړم. هغه ده سوله خو ډیره شایسته خبره ده. سوله افغانانو ته په شکل داسې دی بلا تشپیل کسان چې لمر اخیږي په د خلیلزاد ار سفر ار بلنه موږ ته د ستاینې وړ ده. سوله د خدای او رسول شده د قرآن فیصله د مسلمان فیصله. که سوله په رښتیا کوم دولت غواړي یا طالبان غواړي یا خارجان غواړي نو هغه دې اولن وربند وکي. خلک دې نور نه وژني، ټکان دې نه کوي، چاپی دې نه وچیږي، طالبان دې امبیر نه کوي. نو چې کله وربند وسو د وربند ورسته نو سوله کیږي. خو شاید انقام د خدای په فضل سره لري. خو بیا هم دغه ګاونډي یوادونه چې لاس وهنه پشکې ونه کړي ولې که د افغانستان سوله وشي کله نو بیا د ګاونډیو یوادو ګټه د پښې کې نشته. نو دوی چې سوله نه غواړي په دې خاطر سره چې د افغانستان کې سوله جګړه وي و دوی ته ګټه د افغانستان رسیږي. نو غواړم چې په صداقت سره د سولې علي وځلې ټول مسلمانان او په هر یواد کې د هر ملت خلک و دغه ته افغانان واڅوي چې سوله وکړي او پر پاکستان فشار راوړي پر طالبان فشار راوړي. اولن د وربند دوهم بیا د سولې خبرې. السلام علیکم.
دروازان د ولایت له شهید اساس ولسوالۍ څخه خیاط رحمي خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زموږ د عرض دی اولان تاسو خبره پر چی باندې وکي خبره پر وربان باندې وکي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سر شهیدان او زخمیان لرو. دا اول اسکاله د اتل اسکاله د افغانستان خرابې دا اول اسکاله د اتل اسکاله د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غز موږ بس او زه طاقت موږ د دین نه رسیدا وځم. نو سر حق د افغانستان کې دا د شمو کې دا د ډېر وخت یې طالبان ولونته د افغانستان حکومت زموږ راځو ده دا شچانس دا چانس لا سمور کوي پر صلح باندې څنګه سره وکي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. نو دا شهیدان او دا زخمیان مسؤلیت دا چا پر غاړي. والسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
السلام علیکم. دا طالبان که چیرته زړه د کومې صلح غواړي افغانان سره کینی نو د دشمن په کور کې دنه کینی. د دوی دشمن خو اولنۍ امریکا او دویم روس ده، ځکه دوی د همدې په مقابلې ته اسلحه جوړ کړه او هغه کسان چې د دوی سره جنګي ګامدا خلک ورته اسلحې ورکولې او برابرولې. نو ولې په خپل ملک نه کینی؟ ولې خپل افغانانو سره نه، ولې اشرف غنی سره نه کینی چې کرزی سره کینی؟ حال دا چې کرزی د دوی حکومت لنګ کړی و، قانوني سره کینی؟ حال دا چې قانوني د دوی د حکومت په ضد امریکای په سپورټ باندې دوی وشړل او هغوی قدرت نه ونیول. نو د طالبان نه ګیله لرو چې تاسو که چېرته رښتیا حقیقي صلح غواړئ نو د افغانانو سره کینی او په افغانستان کې کینی.
وعلیکم السلام. علیکم. زه حجاز د هلمند ولایت د مسجد ولسوالۍ څخه خبرې کوم. د ازادۍ راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. دا د سلام طالبان ته دا پیغام لرم که چیرې دوی د پاکستان د مستقل د نیز خبرې عملي کړي نو دوی ته خطر جدي تمام شولي. دوی ته فارغ نیز خبرې کېږي پر نظامو باندې چې خپل نظام خراب دی. آیا چې نظام خراب شي دوی دا کولی شي چې پر نظام جوړ شي؟ آیا دوی کولی شي د پاکستان په خوله خپل نظام ړنګ کړي؟ خپل د غوږو څخه دې وباسي دا خبره. په دې شک نشته چې نظام خراب شي ټول افغانستان به یرغل شي. نو د خدای په امان.
زه د هلمند ولایت واشر د ولسوالۍ صدر سره په اړیکه کې یم. ګرانو وروڼو، موږ غواړو چې په افغانستان کې سوله وشي، په خصوصا په کابل کې. څنګه اشرف غني بابا وایي، داسې یو رئیس جمهور لکه موږ چې لرو، دا لکه ستر داود خان شهید، دا داسې یو پاچا دی. موږ د روسیې سوله نه غواړو په افغانستان کې. روسیې زموږ یو میلیون انسانان دا مړه کړل. موږ د پنجاب سوله نه غواړو، هغو څلوېښت کاله افغانان دا مړه کړل. مشران شهید دا مشران مقصود داود خان غټ غټ مشران یې په شهادت راورسول. موږ یې په هېواد کښې سوله غواړو. که طالبان ورونه افغانان شریعت غواړي، خو دوی وایي شریعت غواړو، که چوکې غواړي نو ولاړ دي چې روسیه به چوکې ورکړي یا به پنجاب چوکې ورکړي. که شریعت غواړي په کابل کښې دا د ملت په دې ضمانت وکړي چې دوی ته شریعت تلی شي. که شریعت غواړي، که چوکې غواړي ولاړ دي چې په خارج کښې. دا زموږ یو پیغام دی چې په افغانستان کښې سوله وکړي. افغانستان د سولې کور دی.
بلیا السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته ټولو ته سلامونه نیکې هیلې سلامات وړاندې کوم. زه د هلمند ولایت د کجکي ولسوالۍ حبیبدان نومېږم. د طالبانو او د حکومت تر مابند کومې سولې خبرې چې روانې دي، دا د ډېر وخت څخه روانې دي. بلکې طالبان اوس وایي موږ په شوروي کښې سوله کوو. شوروي زموږ په ملاتا او انسانان رامړه کړله. او دوی که وایي چې موږ په شوروي کښې سوله کوو، نو هغه چې په کابل کښې دوی سوله وکړي. کابل زموږ کور دی، زموږ مرکز دی. نو باید دوی خپل په مرکز کښې سوله وکړي. او که دوی وایي چې موږ په شوروي کښې جوړ کړو، نو دوی حتمن د شوروي ملاتړي دي او د شوروي روزلي دي. شوروي د دوی ملاتړي دي. که نه وي نو راځي په افغانستان کښې دي سوله وکړي. که دوی د شریعت پلویان دي، نو اشرف غني هم د شریعت پلوي دي. نو راځي چې دلې به هم شریعت پلوي. او که دوی وایي یا زموږ ملت زموږ د شا ولاړ دی، نو په ټاکنو کښې ځان سره شریک وي. السلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو، لکه چې تاسو په خپلو پیغامونو کې د سولې پر هلو ځلو ټینګار وکړ، دغه راز په دې برخه کې پر ځای بولم چې د افغان ولسمشر اشرف غني د هغو خبرو یوه برخه در واورم چې د سولې په اړه یې په خپلو وروستیو ویناوو کې کړي دي.
نو موږ پایداره سوله راوړو، هغه سولې کې به اول د ټول افغانستان عزت. طالبان غواړي دفتر په کابل کښې سبای ورکړو، په ننګرهار کښې ورکړو، قندهار کښې ورکړو. که موږ د دوی امنیت ونه ساتو، موږ مسؤول درې درسره نفره په اوربند کښې راغلو، اوبه له اوبو نه وخوڅېد. دا امنیتي او دفاعي قواوو رانغلل، وایي ورونه دي ورسره عکسونه ونه نیول. ولس، ځوانان، سپینګیرې، ادیبان، مېرمنې دوی سره په بحث رانغلل. دلیل یې څه و؟ موږ یو واحد ملت. افغانستان یو واحد ملت ده چې خدای جنرال شناهو پیدا کړی. او موږ ټول پخواني مشران په څو زره کالو کې او پس د میرویس نیکه او احمدشاه بابا نه په دوامداره توګه موږ ساتلې. موږ خو کوم مملکت نه یو چې خارجیانو راته جوړ کړی او بیا راته وایي چې راسه دا ادې چښتن سي. آیا افغانان دا مملکت په وینم نه ده جوړ کړه، په وینم نه ده ساتلی، په وینم نه ده پاللی؟ نو څوک دا دعوه کولی شي چې دا مملکت به د کوم بل چا تر لاس لاندې؟ موږ داسې ملت نه یو چې د نورو سیطره ومن، د نورو استبداد ومن. او ملګرتیا، تجارت، پانګه اچول، شاعري، زبې تجلیلول، دا ټول شرعي دي، په شرعي کې درېدلي سره په ګډه. خبره په څه کې ده؟ خبره په دې کې ده چې موږ ګاونډي پوه سي چې یو باثباته افغانستان د دوی ثبات په ګټه ده، یو روغ افغانستان د دوی د روغتیا موجب، یو با امنه افغانستان کې دوی ټول تجارت کولی سي او بل سره تړلی سي. موږ همیشه وایو چې د آسیا زړه یو.
درن اوریدونکو، اوس به تاسو نور پیغامونه په ګډه سره واورئ چې د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه لاره مو را سره شریک کړی دی.
السلام علیکم. د هوس ولایت د ترزی ولسره د هرور هیلو په سیمه کې یو کلینیک چې تقریبا دوه کاله کېږي چې جوړ شوی دی، تر اوسه پورې د حکومت له خوا کومه پاملرنه نه شوې. زموږ د وزیر صحت امین څخه دا غوښتنه ده چې دا کلینیک زر تر زره فعال کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. من ولایت د سنگین ولسوالی یم. نه پنځه کاله کېږي چې رامجه شوي یو. د کندهار په شپږمه حوزه کې مې وظیفه وه. نو اوس چې راغلي دلی نه چا مرسته سره کړې، نه چا کومکه سره کړې دي. د کندهار د ژړې ولسوالۍ تذکره مې جوړه کړې وه. ولیمن په تذکره نه هر څه دغه خواهش دي چې د درو میاشتو خیر څه ګرځولې ده. اوس یا من په تذکره دې مې سوټ کړي، یا دې هغه ما معاش را کړي. ټول مقامات څنګه خواهش دي. صلوات والسلام.
خوشحال مزه د هلمند په دکې او سره اقتصاد سره تعریف کړي. خواهش مې دا دې ازادي راته خصوصا د هلمند واري باندې خپلندان یو ولسمشر یما څنګه دا کار وکړنه د ټول لوکو سره خدمت او شر لار چې د مساکلات غزيده لیلار باید مفده برسي سو مرمخ کې د شریف قوال او د انار په خاور اواره کې یو بند کړی سړک ور کې د دې ساري خراب څه د مو د ښار نه غواړم چې باید ور د ښار وسی چې مو نیټ وخت دمبر د ګریشو د شریف سم ساتلو او شریف تر شریف ساتلو او شریف څه کې کیو د شریف خلاص یا باید دا کاروس را دغه پروژه دا بل پروژه دا بل پروژه دا زمين دا اول خانه دا باید وکړي شي. دا باید ایسو توجو ایسو کنه او تقریبا دا توجو توسي. او بل خبره دا چې دا د هلمند ته د کوم بند شي په یوه کار جوړ دی چې چیرته چې دا بند وته دي او به راوګرځي کا سره ته کې وته نه به سلام
زال اعداد اند پلازمن اصل ده په بالمرغاد اول سوالي ما د پنيرا د کلیه ما صاحب ز په دغه شهدايه کمپ ما جرابا کې د 200 کور سره دي په 200 کور کې صاحب هم پرمړ دا هاند د دې درې ورځې کې پرمړ ورې د سرپوش نه او ځا مې ځای نه رسي دي ځا مو څوک نه او صاحب دا از ملک شنا د ملک شنا تر ز په ور 200 کور کې ز یو سرپنا نه لرم په یو سرپنا په دې د برابر غرش پاک چې نه اند یا شي دي څونه تر ساره پورې دې دا راشي چې تر ساره پورې ولار ولا ويخت ولار ولا تور راشي چې یا تر راشي زمو رئیس کاج زاده په نامه د چې ما سیټ کوم مات نه زو یو ته ګیره ما ته نه را کړی صاحب
بلې زله زنجیر د خاصت لا خبره کوم از مور په کمبا کې دا سوند دا دلته زنجیر بولې د باندې سره یو سر حد زمو په کمبا کې انټرنیټ تاسو موږ دا خواړه لرو چې موږ په کمبا کې انټرنیټ خلاص شي. السلام لازادي راډیو.
السلام علیکم. دروازګان ولایت د ګزاد وسالی ز خبره کوم. بدرهار ولایت کې د نیمې روپی وړاندې سره د بیسین شرکت او دغه دروازګان په ولایت کې نه خنم خبر شول دوی نهسته او په نور ولایت تو کې نه خبر شاغ 15 ډالر ورکی دا غوته کارټی محصول کړم چې 15 افغانۍ کارټی دا غوته نیمې روپی وړاندې په ټول ولایت کې سره زموږ دروازګان په ولایت د ګزاد وسالی کې دا د نیمې روپی وړاندې نهسته دا به چوریلا کې دا د افغانستان بیسین شرکت وایي.
السلام علیکم. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوس ګورل د خیوی او فاین د سره بلین کې هم تاسو د سلام امید افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوی دي معصوم او د خپل ټیم باندې نه رسیدي او تاسو ته پورا معلومات دی چې فون کې د ټولنې معماران دي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر او تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام به احترام.
وعلیکم السلام. درنو دوستانو ستاسو د پیغامونو وخت هم دومره وو که په خپل سیمو کې ستونزې لري له ازادي راډیو سره شریکولی سئ. ازادي راډیو یې تر اړوندو چارواکو رسوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.